د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلاست. قدر منوریدونکو، دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست مشر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې چې پرون د دې وزارت پر ویبپاڼه خپور شو، ویلي چې ویست د 2020 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړې دي، څو د افغانستان په اړه د پالیسۍ په رڼا کې د متحدو ایالاتونو ملي ګټې او د افغانستان د خلکو سوکالي ډاډمنه شي. په بیان کې راغلي دي چې له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو ژمنه د یو دوامدار لومړیتوب په توګه په خپل حال ده، او د بهرنیو چارو د وزارت هڅې به د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت د مشرې کرن ډکر، د ځانګړي استازي رینا امیری او سفیر جان مارک پومرشایم لخوا پر مخ وړل کیږي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په تخار ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست لخوا د خبریالانو پر تصویري راپورونو بندیز غندلی، او دا اقدام د مطبوعاتو له ازادۍ او ډیموکراتیکو حقوقو سرغړونه بللې ده. د سازمان پرون په یو بیان کې وویل د ټولو افغان خبریالانو او په ځانګړي ډول د تخار ولایت د خبریالانو ملاتړ کوي او ټینګار کوي چې د هغوی حقوق او ازادي باید خوندي وي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر خبریالانو او رسنیو له سانسور نیولې د خبریالانو تر نیولو او شکنجې پورې د ځپونکو اقداماتو او پراخو محدودیتونو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې پر ژوندیو سیاسي خپرونو هم بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټولو ژورو څاګانو مالکانو ته خبرداری ورکړی چې که د خپلو څاګانو سرونه په خوندي ډول پټ نه کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د دې وزارت د مشرتابه د پریکړې له مخې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې چې د دې حکم د تطبیق لپاره جدي اقدام وکړي. د بیان له مخې دا کمیټه به په ټولو ولایت تونو ته سفر کوي څو ډاډ ترلاسه کړي چې د ټولو څاګانو مالکانو د خطرونو او د پیښو د مخنیوي لپاره د خپلو څاګانو سرونه په خوندي ډول بند کړي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې له یو شمېر ولایتونو څخه کله ناکله څاګانو ته د ماشومانو د لوېدو او آن د مړینې راپورونه ورکړل شوي دي. د پنجشنبې په ورځ د غزنی ولایت په دیاک ولسوالۍ کې نه یوازې یوې څا ته لوېدلی ماشوم روغ راونه ایستل شو، بلکې د ژغورنې په عملیاتو کې څلورو نورو کسانو هم په څا کې د غاز نیونې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړ. د امریکا ولسمشر وایي په دې اړه چې اسرائیل به د ایران د بالستیک توغندیو برید ته په څه ډول ځواب ووایي جدي بحث روان دی. جو بایدن زیاته کړه و به لیدل شي چې دا برید د ایران لپاره څه نتایج لري. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې بایدن چې بیګای پر اسرائیل و د ایران له توغندوی برید وروسته په سپینه ماڼۍ کې څرګندونې کولې، له اسرائیلو سره د امریکا پر کلک ملاتړ یو ځل بیا ټینګار وکړ. بایدن وویل داسې ښکاري چې دا برید بې اغېزې و، خو د اسرائیلو د پوځ ویان دانیل هګاري د ایران برید جدي وباله، مګر ویل پوځ تر اوسه د احتمالي ځاني او مالي زیانونو راپور نه دی ترلاسه کړی. په عین حال کې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک ویلي چې پر اسرائیلو یې لسګونه بالستیک توغندي توغولي دي. سپاه اسرائیلو ته خبرداری ورکړی چې که غچ اخیستونکي اقدام ته مخه کړي نو د تهران له لاوي جوړونکو او ورانونکو اقداماتو سره به مخامخ شي. او لک تر لګه اته کسان د اوکراین پر یو شمیر سیمو د روسیې په هوایي حملو کې وژل شوي او ګڼ نور کسان ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون پر خپل اکس پاڼه ولیکل چې د روسیې د هوایي حملې پر خرسون، زاپوریژیا او سومي ښارونو شوي دي. د زلنسکي په وینا د خرسون په برید کې د شپږو کسانو مړینه تایید شوې او شپږ نور کسان هم ټپیان شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. و باوری چه ده طالبانو ده او بخی ده کانادا ده بهرانه یو چارو وزیر وی نریواله ټولنه باید له طالبانو سره پر خځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو لکبل حساب کتاب وکړي. د افغان خځو د حقونو په پلوي غوښتنه ورو ورو جدي کیږي.
دا خو ډېره یو جدي خبره ده چې باید د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه زموږ راتلونکی نسل بې سواده پاتې کیږي.
په جرمنی او پاکستان کې ډیره جنس بدلو فعالانو چې د غذایی اعتصاب له وجې روغتون ته لیږل شوي وي بیرته خپل اعتصاب پیل کړی دی. په افغانستان کې د زړه په ناروغیو د اخته کسانو شمیر ډیر شوی.
نسبت مخکې ته زموږ سره څومره واقعات دي؟ نوي رجستر شوي واقعات 15,500 د قلبي ناروغیو بیلابیل واقعات ثبت شوي دي. همدارنګه په دغه ناروغانو کې د مړینې ارقام هم شتون لري.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ایران تیره شپه پر اسرائیلو لسګونه بالستیک توغندي وویشتل. نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن چهارشنبه ده. د 1403 هجری لمریز کال د تلې یا میزان یولسمه ده چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر له دوهمې سره برابره ده. قدر منوریدونکو، د خبری ټولګه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. د کانادا د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د پر ښځو او نجونو د هغوی سیستماتیک ظلم وباله حساب کتاب وکړي. میلانی جولی دا څرګندونې د خپل هیواد په استازیتوب د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړي. هغه له دې مخکې د درې نورو هیوادونو جرمني، استرالیا او هالنډ د بهرنیو چارو وزیرانو له هغه نوښت سره یو ځای شوي و چې افغانستان له ښځو او نجونو سره د تبعیزي چلند په خاطر د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي.
د کانادا د بهرنیو چارو وزیر میلانا جولی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره د په افغانستان کې د هغه څه په خاطر چې نوموړي پر ښځو او نجونو د هغوی له لورې سیستماتیک ظلم وباله حساب وکړي. نوموړي دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړه.
طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې د غیر انساني قوانینو پلي کولو ته دوام ورکوي. هغوی له عام محضر څخه راګرځوي تر څو ښکاره نه سي. ځوان نجونې د تعلیم له اساسي حق څخه محروموي. انساني کرامت ته دا څرنګه درناوی دی؟ دا څنګه د خپلو خلکو غوره ګټې خوندي کوي؟ له دوی سره باید حساب کتاب وسي.
د کانادا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ وویل چې هیواد تیرې اونۍ له جرمني، استرالیا او هالند سره په ګډه یو اقدام وکړ چې له مخې افغانستان د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کوي تر څو د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو د نړیوال کنوانسیون له مخې چې دا هیواد هم غړی دی مسؤول وبلل شي. تر اوسه د نړۍ 22 هیوادونو د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. میرمن جولی زیاته کړه چې موږ په ټوله نړۍ کې وینو چې ډلو یا هیوادونو داسې انګیرلې چې ګواکې نړیوال قانون پر دوی نه پلي کیږي. نوموړي طالبانو ته په اشاره وویل چې دوی نشي کولی چې د ساده فرمانونو په صادرولو سره نړیوال قانون تر پښو لاندې کړي. تر دې مخکې د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګوردن براون ویلي وو چې ملګرو ملتونه په دې لټه کې دی چې پر افغان نجونو بندیزونه د جنسیتي اپارټایډ په توګه په رسمیت وپېژني. خاغلی براون دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو پر یوټیوب چینل خپور شوی کړی دی. هغه وویل چې د ملګرو ملتونو یوه حقوقي کمیټه به احتمالا روانه اکتوبر میاشت کې په یوه غونډه کې په افغانستان کې د روان وضعیت او د جنسیتي اپارټاید په رسمیت پیژندلو په اړه پریکړه وکړي. خاغلی براون د افغان نجونو پر زده کړو بندیزونه د نړۍ تر ټولو ناوړه سرغړونې وبللې او ویې ویل دا هم د جنسیتي اپارټاید بله بڼه ده. له طالبانو سره د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو په خاطر د حساب کتاب کولو غوښتنه په افغانستان کې دننه او بهر د ښځو د حقونو مدافعانو او د بشري حقونو ډلو هم بدرګه کړي. په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوې نجونې بیا ژر تر ژره د دوی پر زده کړو د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي. پښتانه او شبانه دوه نجونې چې د یوې په یولسم ټولګي او د بلې پوهنتوني زده کړې نیمګړې پاتې دي ازادي راډیو ته وویل.
دا خو ډېره یو جدي خبره ده چې باید د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه زموږ راتلونکی نسل بې سواده پاتې کیږي.
دا همداسې دوام پیدا کوي نو دا ډېره لویه ستونزه جوړېدلی شي. ته د یوې ټولنې نیمایي قشر ټول له درسه محرومه وه، له ټولنې نه یې محوه کوه، دا خامخای ولوی استونه زره یو لوی ناورین ده بشری ناورین ده.
خو طالبان ویلی چې خزو ته د شریعت لمخې خپل حقونه ورکول کیږي. د 2020 کال د اګوست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، پر ښځو او نجونو یې پراخ محدودیتونه لګولي. نجونې له شپږم ټولګي امپورټ ته زده کړو راګرځول شوي او هم یې پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي. دغه راز ښځې هم په نا دولتي او ډېرو دولتي مؤسسو کې له کار کولو راګرځول شوي او پر ښځو د سفر په ګډون د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې پر فعال ګډون هم بندیزونه لګول شوي دي.
و موریدل چې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره پر ښځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو له کبله حساب کتاب وکړي. په جرمنی او پاکستان کې د ال جی بی ټی کیو یا جنس بدلو د حقونو فعالانو مهره بارکزی او دیانا دانشور چې د روغتیایي وضعیت له خرابېدو وروسته روغتون ته لېږدول شوي وي، بیرته د نخوړو اعتصاب ته راګرځېدلې دي. دوی پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی د اقدام مخه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ په رسمیت پیژندل او د هزارګانو د نسل وژنې د مخنیوي او د طالبانو پر حکومت د تحریم لګول دي.
د افغانستان د ال جی بی ټی کیو یا د جنس بدلو د حقونو دوه فعالان وایي د نه خوړلو اعتصاب ته به دوام ورکوي او هڅه کوي چې په دې کار سره په افغانستان کې د هزارګانو د نسل وژنې او د جنسیتي اپارتایډ په رسمیت پیژندلو سره د طالبانو حکومت باندې بندیزونه ولګوي. مهره بارکزی چې لا تو ورځو راهیسې د جرمني په برلین ښار کې د تحسن په خیمه کې او دیانا دانشور لشپږو ورځو راهیسې په پاکستان کې په خپل کور کې د نه خوړلو اعتصاب کړی، وروسته له هغې چې د دوی روغتیایي وضعیت خراب او روغتون ته ولېږدول شوې بیرته خپل اعتصاب ته راستنې شوې دي. مهره بارکزی ازادي راډیو ته وویل دوی له نړۍ غواړي چې د دوی غوښتنو ته پام وکړي.
سما غوښتنه له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو څخه دا ده چې په افغانستان کې جنسي او جنسیتي اپارتایډ په رسمیت وپیژني او د هزارګانو نسل وژنه او طالبان تحریم کړي. تر اوسه له ما سره له پاکستانه دایانا او د بشر د حقونو ډیر لږ شمیر کسان یو ځای شوي. زه مې خپلې مبارزې ته دوام ورکوم. سره له دې چې پرون روغتون ته ورسېدم، بیا مې هم احتساب ته ادامه ورکوم.
په پاکستان کې میشته دایانا دانشور هم د مهرې په ملاتړ کولو سره د جنسیتي اپارتایډ د رسمیت پیژندلو غوښتنې ترڅنګ د هزارګانو د نسل وژنې مخنیوي او د طالبانو حکومت تحریم غواړي.
رای شفاخانه شدم.
زه د خپل اعتصاب په 15 مورز به حاله سم مورختون ته ولیکتول سم، خو تر اوسه مې هیڅ جواب نه دی ترلاسه کړی. ټول غلی دي. اوس مې روغتیایي وضعیت یو څه ښه سوای او کولای سم چې خبرې وکړم، خو د بدن حالات مې ښه نه دي. په هر بایا چې راته تمامېږي موږ خپل لارې ته دوام ورکوو او مبارزه کوو. زموږ غوښتنې دا دي چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه له طالبانو سره له تعامل کولو لاس واخلي او زموږ غوښتنو ته غوږ سي او جنسي او جنسیتي اپارتایډ په رسمیت وپیژني.
که څه هم د هغې د نه خوړلو د اعتصاب 15 ورځ ده او د خراب روغتیایي وضعیت له امله روغتون ته هم لېږدول شوې وه، خو وایي د نه خوړلو اعتصاب ته دوام ورکوي. د افغانستان د جنس بدلو یا ال جی بی ټی کیو سازمان هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دغو دو فعالانو ملاتړ کړی او ټینګار یې کړی چې طالبان باید په افغانستان کې د ښځو او د ال جی بی ټی کیو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو او جرمونو په اړه ځواب ورکړي. په 2020 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ډېری جنسیتي او مذهبي اقلیتونه له ګواښونو سره مخ دي چې ځینې یې د ګواښونو له امله د هېواد پرېښودلو ته اړ شوي دي. یادولو ده چې د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد شاوخوا دوه کاله وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې هم جنس وښوونکي او هم جنس بازی د دینی ارزښتونو او د ټولنې خلاف عمل دی او دوی یې مخنیوي کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د استرالیا، هالند، کاناډا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو خبرداری ورکړی چې که طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونې بندې نه کړي، دوی به یې پر ضد د عدالت نړیوالې محکمې ته شکایت وکړي. له دې دریځه یو شمېر هیوادونو او نړیوالو بنسټونو هم ملاتړ کړی دی، خو د طالبانو حکومت دا پریکړه بې ځایه بللې او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې له هیچا سره توپیری چلند نه کیږي. په تیرو دریو کلونو کې معترضو ښځو او د بشري حقونو سازمانونو هڅه کړې چې نړۍ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو کړنلارې او سیاستونه د جنسیتي اپارتایډ په توګه په رسمیت وپیژني.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو وړاندې په دې خبري مجله کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم راځي، خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. ایران تیر شپه پر اسرائیلو لسګونه بالستیک توغندي وویشتل. د اسرائیلو پوځ ویل چې تر اوسه د احتمالي مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن چې دا برید یې څاره، د دې برید له پیل سره سم خپل پوځ ته امر وکړ چې د ایران د توغندیو په شنډولو کې له اسرائیلو سره مرسته وکړي. په دې اړه جزئیات د نوریاس نوري پر راپور کې.
د اسرائیل پوځ تیر شپه وویل چې ایران په لسګونو بلاستیک توغندي پر اسرائیل وویشتل. د اسرائیل پوځ ویان دانیل هاګاری وویل چې پوځ تر اوسه په دې اړه چې آیا دغو توغندیو ځاني تلفات پېښ کړي کنه معلومات نه دي ترلاسه کړي. نوموړي چې له دغه برید شاوخوا یو ساعت وروسته یې خبرې کولې همدارنګ اعلان وکړ چې د اسرائیلیانو لپاره وضعیت خوندي دی او کولی شي له بمونو امن ځایونو راووځي. د اسرائیل پوځ ویان دغه برید جدي وباله او زیاته کړه چې هغه به عواقب ولري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وویل په دې اړه چې اسرائیل د ایران د بلاستیک توغندیو برید ته په څه ډول ځواب وایي جدي بحث روان دی او زیاته کړه چې دا به ولیدل شي چې دغه برید د ایران لپاره څه نتیجې لري. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې بایدن چې تېره شپه یې پر اسرائیل د ایران له توغندوی برید وروسته په سپینه ماڼۍ کې څرګندونې کولې، یو ځل بیا له اسرائیل سره د متحدو ایالاتونو په کلک ملاتړ ټینګار وکړ او وویل چې دی به په دې اړه د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. هغه وویل داسې ښکاري چې د ایران دغه برید بې اغېزې و. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې سپینې ماڼۍ وویل چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دغه برید له پیلېدو وروسته د امریکا پوځ ته امر وکړ چې د ایران د مزایلو په شنډولو کې له اسرائیل سره مرسته وکړي. د ملي امنیت شورا ویان وویل چې بایدن او د هغه مرستیال کمالا هارس د سپینې ماڼۍ د حالاتو له خونې دغه برید څاري او په منظم ډول ورته معلومات ورکول کیږي. د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وروسته وویل چې ایران شاوخوا 180 بلاستیک توغندي پر اسرائیل توغول. هغه دا د ایران لخوا په کړکیچ کې د پام وړ زیاتوالی وباله. د اسرائیل خو د اشغال شوي لویدیځ غاړې د جریکو خاروال وویل چې یو فلسطینی له هوا د شنکړی شوي توغندي د ټوټو د راپرېوتو په پیښه کې مړ شوی او د اسرائیل پولیسو هم په تلبیب کې چې د ایران ډیری مزایلو په نښه کړی و د ډزو او د چړو د ګزارونو په برید کې د لږ تر لږه شپږو کسانو د وژل کېدو او نهو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د ایران رسمي خبري آژانس ایرنا په ټلګرام چینل ولیکل چې ایران پر اسرائیل په لسګونو بلاستیک توغندي وویشتل. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک وویل چې د مزایلو په برید کې په تلابیب او شاوخوا سیمو کې درې پوځي آی ډي په نښه شوي وې. دغه ځواک همدارنګه خبرداری ورکړ چې که اسرائیل غچ اخیستونکی اقدام وکړي، تهران به په وړاندې لا ویجاړونکی او ورانونکی ځواب ووایي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني دغه برید استایلی دی. په ټول اسرائیل کې د خطر زنګونه وهل شوي او اسرائیلیانو هم د حکومت خبرداریو ته پام وکړ او د شپې په مخه په آسمان کې د توغندیو له راڅرګندېدو د مخې ځان امن ځایونو ته رسولی و. ایران پر لبنان د اسرائیل د وروستیو بریدونو په وړاندې چې د حزب الله ډلې د مشر حسن نصرالله په ګډون د دې ډلې ډېر لوړ پوړي غړي پکې ووژل شول ګواښ کړی چې له اسرائیل به د دغو بریدونو په خاطر غچ واخلي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو کمیټه له ملګرو ملتونو او د نړیوالې ټولنې له استازو غواړي چې د طالبانو له بنده د سیاسي چارو د شنون کې جاوید کوهستاني د خوشی کېدو اړوند ژر تر ژره اقدام وکړي. د کمیټې پرون د یوې اعلامیې په خبرولو سره د طالبانو وروستۍ نیونې په افغانستان کې د زور زیاتی نښه وبلله. په دې اړه جزئیات عابده سپوږمۍ اوروي.
کاته هم د طالبانو حکومت د سیاسي چارو د شنون کې جاوید کوهستاني نیول کېدل نه تایید کړي او نه یې رد کړي، خو د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو کمیټه د نوموړي پر سمدستي خوشي کېدو ټینګار کوي. دغه کمیټه د سیشن به پورس دی وی اعلامیه په خبرولو سره د نړیوال ټولنې د بشري حقوقو له سازمانونو په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما او سره سلی په غوښتي چې د طالبانو له حکومت د نوموړي د خلاصون لپاره د ژر تر ژره اقدامات وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو کړنې د ویرې د رامنځته کولو، د بیان د ازادۍ د محدودولو، د اطلاعاتو د انحصار او د ټولنیز او آن فزیکي زور زیاتی لامل شوی چې دوی ورته اندېښمن دي. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو کمیټې له طالبانو غوښتي چې د مدني او سیاسي ازادیو د ساتنې په هکله د افغانستان نړیوال مکلفیتونه مراعات کړي، څو په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د کړکیچ د لا زیاتېدو لامل نشي. د کمیټې د ځینو سرچینو په حواله ادعا کړې چې ښاغلی کوهستاني د طالبانو د استخباراتو لخوا شکنجه شوی دی. مدني فعال او د دې کمیټې غړي عبدالحمید صفوت د شنبه په ورځ د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
امید مویسکی ای فراخ
زمونږ هله دادا چې دا غوښتنې او اعلامیې وکولای شي اغیزمنې پایلې ولري. د کوهستاني غونډې اشخاصو د ځان د ساتنې په برخه کې چې په هیڅ یو پوځي او سیاسي فعالیت کې رول نه لري، خو له بده مرغه پختل شوې دي. هڅه مو ده چې هغه ژر تر ژره خپل کور ته ستون کړی شي.
جاوید کوهستانی مخکې له هغه چې د طالبانو حکومت واک ترلاسه کړي د سیاسي چارو شنونکي وو او په ټولنیزو بحثونو کې برخه اخیسته. نوموړی یو له هغه فعالانو څخه دی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې پاتې شو. تر دې وړاندې د سیاسي چارو د کارپو جاوید کوهستانی خپلوانو ادعا کړې و چې نوموړی تیره پنشن به د کابل په سرای شمالي سیمه کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د نوموړي یو خپلوان د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي کوهستانی د روغتیا په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل چې د دې په اړه له دوی سره هیڅ معلومات نشته. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد د ښاغلي کوهستانی د نیولو او شکنجه کولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي کوهستانی د نیولو خبره نه منلې او نه هم رد کړې ده. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت اجازه نه لري چې له خلکو د بیان د ازادۍ حق واخلي او سیاسي شنونکي ونیسي. له دې ډلې صلاح الدین سیدی ازادي راډیو ته وویل:
حکومتونه اجازه نه لري چې داسې کسان بندیان کړي او یا د بیان حق ترې واخلي. خدای دې د طالبانو حکومت ته هدایت د نیکۍ وکړي چې د دولتدارۍ پر اصول پوه شي او د خلکو ازادۍ ته پاملرنه وکړي.
همدې حال کې د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې په افغانستان کې د دوو نورو سیاسي شننونکو د نیول کېدو ادعاوې هم شوې دي. د سیاسي چارو د کارپو خیبر هوشمند کورنۍ د سپتمبر په 10مه ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. له دې وړاندې یو شمېر رسنیو په ننګرهار کې د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې د غړي شاپور حسن زوی د نیول کېدو په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دغه درې وطنو نیول نه تایید او نه هم رد کړی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو، شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې یو ورستی راپور لرو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د زړه په ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی. د دې وزارت ویان شرافت زمان د زړه د نړیوالې ورځې په مناسبت رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ 55,000 نوي پیښې ثبت شوې دي.
په افغانستان کې د زړه د ناروغانو د شمیر د زیاتېدو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت خبرداري. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ د تلې په 9 نیټه رسنیو ته په استولي پیغام کې د زړه د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو 55,000 نوی پی حساب سوی دی.
په افغانستان کې هم بدبختانه شیری 2022 کال په پرتله په 2023 کال کې موږ سره د قلبي ناروغانو ګراف لوړ شوی دی. نسبت مخ کې تاسو مو سره څومره واقعیات دي نیو ريجستر شوی واقعیت 15500 د قلبي ناروغي بیلابیل واقعیات سب شوې دي همدارنګه په دغه ناروغانو کې د مړینې ارقام هم شتون لري بدبختانه چې ورستر بلې دغه ناروغانو هغه ګراف چې د هم اندازې چې د افغانستان کې د سیمې په هوادونو کې پلوړې دوه
خغله زمان د دې ناروغي د زیاتېدو دلیل د خلکو په ورزني ژوند کې د عادتونو بدلیدل بولی او له خلکو غوړي چې په دې اړه د عامه پوهاوی پروګرامونه او د روغتیاي ټیمونو سپارښتنې عملي کړي خو نوموړي په دې اړه چې د زړه ناروغي ډیری په کوم عمر لرونکو خلکو کې زیاته ده جزئیات نه دی ورکړي دا په داسې حال کې ده چې ځینې د زړه ناروغان وایي دغه ناروغي له سختو حالاتو سره مخ کړي او دوی له مرګ او ژوند سره لاس او ګریوان دي د کندوز ولایت اوسیدونکو روح الله مختار سیال ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو اتو کلونو راهیسې د زړه په ناروغي اخته دی دای وای تیرو کلونو کې د خپل ناروغي د درملنې لپاره پاکستان او هندستان ته تللی و خو په خبره یې له تیرو څو کلونو راهیسې وزګار دی او د تیر په شان د خپل درملنې د دوام وسنه لري د کابل ښار یو بل اوسیدونکی او متقاعد شیر محمد فقیر چې اوس د زړه په ناروغي اخته سوی هم وایي چې د خپل درملنې د دوام اقتصادي وسنه لري
منندلو چې دا دوه نور والونه ته مې ورکړې وې دوه والونه نور هم زما پنځه نوي فیصده باندې هغه نه لږ په تکلیف یم وخت نا وخت د زړه دردونه اضافه کیږي نو په دې وجه زه توان درلرم چې دوی ته هم سپرینګ ورکړم
د زړه ناروغانو متخصصان دا ناروغي خطرناکه بولي او وایي چې د زړه ناروغان باید د مخدره توکو له کارولو ډډه وکړي او تل د خپل ډاکټر پر لارښوونو عمل وکړي د زړه ناروغیو جراح او متخصص ډاکټر محمد رفی حمیدی د زړه ناروغیو درامنځته کېدو د لاملونو او د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امراض میتونه به دلایل عوامل مختلف از جمله فشار بلند خون کلسترول بالا عوامل
قلبي ناروغي د بیلابیلو لاملونو لکه د وینې لوړ فشار لوړ کلسترول زیات وزن لرل او د وینې د شکرې د لوړېدو له امله رامنځته کېږي په قلبي ناروغیو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره باید سالم خوراکي رژیم چې هغه کې د میوه او سبزیو کم غوړیو مصرف او د مال کې ډیر نه خوراک دي دغه راز په منظمه توګه باید ورزش وشي په ځنګړی توګه په ورځ کې باید حداقل 30 دقیقې پیاده مزل وشي
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت داسې وخت په افغانستان کې د زړه ناروغیو د زیاتېدو خبره کوي چې ډیری افغانان وایي د کورنۍ غړي د اندېښنو لامل په دې ناروغیو اخته او دوی د اقتصادي ستونزو لامل د درملنې واسنه لري
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وای بعد سلام کچيري د غزمر راغ ته مسولینو ورسیږ دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیري ډیر په پریشانی کې ژوند تیري کوم وخت چې دی واوښت حکومت د اجمنو سره کړو چې مل به تاسو ته سرپناه درکو نو تر اوسه په لاره سرپناه نه درکړسي کپ کندهار کې پرتی دي کپ زابل کې نو خلک برته روان دي نور هوادو ته په شاکله رو باندې ځي کډر توایم خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خرڅېد بلاست وبشي له هواده وځي یو خو روزګار نه سره روزګار سیر په سرپناه نه سره نو دا په ګرد پټاتو کې ژوند کوي یعنی یو جمع تیر شو چې کم یو خونه دی پر ځان برداشت کوو اوس بل جمع را روان ده دغه غم دی خوړل شي دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان لدی خلکو سره اکثر خلک وسم برته واوښتل کوم ماجر چې تللی دي افغانستان تر غړي دي دا په دولاس په شی په کشاکیدار باندې په سختي باندې بیرته جی ولې زکه دوی سرپناه نه لري شینه لري روزګارستانه نو کچېله د خلکو ته سرپناه ورسي دا به د حکومت هم فائدې د خلک هم درته ټیکسي او مزدوري او خارې به کاږي نو دا مې غوښتنه و کوم چې د راځه تر ځای ورسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
سلام آزاد ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته اوس د تریشل د جار تریشلو وخت دی طالبان پکور په ګرګردي وشر ټولای تر دې چې طالبان راغلي دي وسلورم کال آیا دی قانون سره کومه د سری ورهګیا توهم به دوا به حکومت مرسته کوم کړي دي مده موږ غریب خلک یو سره موږ نه چولې توهم ته محتاج یو جارم سم حاصل نه ور کړي اوس د وشر ټولای دلته غریبي او غربت خپلواک درځي درته نه دي بس کو نه لا د رحمي په موږ باندې قانون باندې
دا السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي امارت څخه یوه غوښتنه ده غوښتنه ده چې باید اتلس کالیو چې عمر کم وي هغو ماشومانو ته چې نوی موټر سایکل چلولو اجازه ورکړل شي، او په افغانستان کې باید په بشپړ ډول په څلور دېرشو ولایتو کې بند شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي راډیو.